په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2,500 افغانان په پاکستان او 8,000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6,000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1,500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلی راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدی روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوز پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دی او بل پر ضد پسرلنې او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او هدایت کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساد اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه له ځان سره لرل د بلګراد په بیلابیلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دلته موږ سره وړکې دی دغه والد چې وفات شوی رای په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی. بیا کسپین بول دک بندو ته خبره وکړله. نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد د بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ما نه ښکاري چې پاکستان هغه شان ټمپشن وکړي دوباره کوم چې دوی په 2016 کې کړی و. یو خو هغه ټیم کوم حکومت و هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واوري چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سرچینه وای پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانی خېدي. د سرچینو په ټکو دا موانی پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي. خو په تورخم دروازه کې د دې موانی خودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یک شنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینه وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سمیټي دیوالونه او موانی خېدي. یوې سرچینې د نوم نه خودله او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبه ناوخته د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښیدلو پر مهال د طالب او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته پاره لیکل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سمیټي موانع ایښودل شوې دي. خو د ترخم په دروازه کې د پاکستان لوري د موانی او خودل د دروازې د نخلاصون په معنا ده. په اړه د اقتصادي چارو شنن کې سمیع الله ستانکزی وایي
ما پاند د پاکستان د حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، آی اس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو وړي په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې سبا یا بل سبا د سب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ترازی دا وی لست ورسیږي بیان ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
ترخم دروازه د 3 فبروري له 28 رهیسې له هغه وروسته وتل شو چې طالب او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مرچل په جوړول سره شخړه وکړه. دا دروازه له ترل کېدو وروسته په وقفه ډول 3 پر لپسې شپې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنه خطه هم وشو چې عملیات وړو لور ته مرکزوب لا وخته. نې لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډې ورنه کرخي اغړه د طالبانو د حکومت له خوا د تاسو جوړول غني. خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي د نمنې وایي دوی د ډې ورنه د کرخي د افغانستان خوا ته تاسو جوړوي. کته هم د دې دروازې د تړل کېدو درويشته مورس پوري کېږي او د خلاصون لپاره د دوړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناشته هم وشوي خو لای کومه پایل نه دا ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دوړو خواو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تورخم دروازې تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت د ډیرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو محصلینو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولای چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی وختنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ به ته پرانستل شي. نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شنواری په دې رپورت کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پونتون کې د میډیکل یا طب یو ماسل محمد رضوان اپریدی مشال رادیو ته ویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپل کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعال حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګری دل د داسيري چې وسه اختر روان دی او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپلا پښتونخوا کې او ګوه خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړي. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی. فلایټ خبره مو ته وکړله جاز وته نه ملوې دلو فلایټ نو بیا کاسپین بول دک باندې ته خبره وکړله. نو غویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازه لا لوړ نشم نو زه بیا پخپل کلی باندې څه کوم. ا سټوډنټس دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وسته چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپل اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم. د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د ورونو خویندو سره منو کې نو سړی غزلا مطمئن کیږي چې موږ ترې دار لار زر ته زر کولو شي.
د مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکو یم. د سپینهر پونتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزه چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک لپاره اسلاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزه د نوې کول لپاره سلاره چاره شته دي. مطالبه کوي چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلاره چاره پیدا کی. مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کی چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزه د مدت بیا نوې کی او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پونتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او ایمیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار روخان او اریانا پونتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچا او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پونتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی. نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وای چې دوی بازار یو بل غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وای چې دواړه خواوې کسه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خولس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کونو التور پس فوج چې د پاکستان کم دی نو پس بدر اپریشن شروع په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي. طالبان د اسلام سره حواله مخکنه یادي نو د هغه فائدہ نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کومه و چې کم کې اغي ځان سره بی ال ای به هم سپورټ کولو، او کله چې د طالبان راغ په افغانستان کې د هغه حکومت را و اشرف غنی حکومت ختم شو نو دوی بیا د کم پرسته په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ال ای سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کم پرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دي نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پریږدي. نو اوس هغه دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې کدی واپس اوس هغه ځیلې ځینو د پبلک سپورټ دی وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینی کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاص توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سختدریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس مته نه کاری چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې په خور کې د سکول پیښه شو کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټی دا نه کوي، پی ٹی ایم، جی وای، پی ٹی آئی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې پیسې نشتی، فائنینشیل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ وو، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولس سخت کرکر راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زم شو ځلو کې پوځي عملیات قبایلی سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواخ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپل امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر یو سل او اویا زره کسانو اوړي چې ډېرې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیر شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل له تیر دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه پټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهال ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته تا اخره نیټه 25 د هوت خود لیده په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي، او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکې جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي هغې نو عمل نه شروع کیږي. تقسیم موقعات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي او توزیع به شروع کیږي، چې په آخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت ده. هود د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لزګونه نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنې د عملي کېدو تم ورته اندېښنې لري. د شنبې په ورځ د مارچ 15 لزګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهره کړې وې، خو د طالبان د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبان حکومت تیر کال بغیر له دې چې وازی دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دی فرمان غړي پښتني راولړ کړي، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې له 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتني په جواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. ایس یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهي کړې ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړې ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران، کموسه او د کورنۍ سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتيي کمپ کې سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دوی د سیمې د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو پرمټ د دې ولایت د ځازی میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځند لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامه منتظمین وویل دا روغتیايي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختلفی معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جابې نه کچ دلته تدوی نشوي کې دی ته موږ ریفرشټینه ورکو بیا به په داخل دی. خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي، عملیات ضرورت وي، دا بیولته مجاني کېږي.
د خوست ځازی میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځازی میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د سیمریزان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ددي چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ویر کړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته، موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځازی میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیايي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایل د تجهیز شي. د ځازی میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځازی میدان ولس لږ کمزوره دی، غریبانان خلک ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیايي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیايي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته بسوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي، چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیست کې مشکلات لري.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زړه زړه باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره د دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه پل د لاسو دولس نومو ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نومو ورکوي. اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینانې پرېشي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي، دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنا ده چې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم جولیت خیر نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي پاکستان څخه راوړلي موسره تر وس پورې کوم کار نه ده سوي نو ما دا پیغام ده دا ازادي رادیو څخه به د ستیت رول پور چارو کور سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احسان الله زبل ولایت ارغنده ولسوالی کرتو دانا کی د کاری زکلی اوسیدم کیم سمجھ دا پیغام د سمجھ په موسسه کې مو کار کړی دا د واکسین کار مو کړی دا نو غز مو ماشونه را سګرځولې دي په ادم موسسه کې مو کار کړی دا سم ادم موسسه ده که چیرته کولای شي زموږ ژغ ورسوي تر مسولینو ډیر به ښه وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 10,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2,500 افغانان په پاکستان او 8,000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6,000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر ووژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ډي او بل پر ضد پسرلنی او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پی د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پی هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصلانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساد اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي. بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر منردونکو دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا واته ورجې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلامل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښ نه ورکوي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی. نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته، ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي،
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روژه ولي، اصلا ملامت په کې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني،
دا غوی وضعیت خو نسبته یو عادی ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل ستري لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کناسواری سیګریټي او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاوې خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي ده نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته څي چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکی دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسولیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسولیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسولیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسولیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېره حوصله مندۍ نه بلکې ځکه دا یو مسولیت ده، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړوکې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاص زموږ تا جامه کې اصلا ګمانه کوم شیالته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان دی یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبرې چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلان جوړ شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس، چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه دی، دا پوډري دی، خدا نه خسته دس یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزي په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسیلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایون نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي، دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره، یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې، پروژه ماتی کې، په دو کې کومک وکي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو
بالې هر وخت په تیره بیا پروژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی، نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یو ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری. Yeah.